کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ورځ په خیر دی. ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغې 13 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 19 سره برابره ده. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری وایي اسلامی نړۍ باید طالبان بشری حقونو درناوی او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته راوبولي. اغلی امیری دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړي. رینا امیری پر خپل ټویټر لیکلي، له دې سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو هم غږېدلې. نړیوال بانک هغه طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیارغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې 1 میلیارډ ډالرو 600 میلیون پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې د تعلیم، کورنۍ او ټولنې اړوندو برخو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. انتونیو ګوترش پرون د میونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل تروریستان د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالې د موندلو هڅه کوي او زیاته یې کړه تروریستان غواړي له هغو هیوادونو چې وضعیت یې حساس دی د پناځای په توګه کار واخلي. رویټرز خبری آژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوې د نړیوال بانک مشرتابه بورډ د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي او د پیسو د ورکړې په اړه وروستۍ پریکړه به هغه هیوادونه کوي چې د افغانستان د بیارغونې صندوق ته بسپنه چمتو کوي. سرچینه زیاتوي چې تمه ده دا پیسې به د یونیسف د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ایجنسیو په وسیله د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. په اروپا کې لږ تر لږه 9 کسان پروني توپان وژلي دي. دا توپان په برتانیا کې بېساري بلل شوی دی ځکه چې میلیونونه کسان یې دې ته اړ کړي چې پناه ځایونو ته مخه کړي. په پلازمینه لندن کې د لومړي ځل لپاره د هوا له کبله د سره څراغ خبرداری ورکړل شو. د توفان په ختیځ اروپا کې د الوتنو، ریل ګاډو او بیړیو سفرونه ګډوډ کړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د ده زړه منلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې ده. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په سپینه منۍ کې خبریالانو ته وروسته له هغه وکړه چې له خپلو اروپایي متحدانو سره یې 45 دقیقې د ټلیکانفرانس له لارې د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړې. قدر مناوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل اورو. و باورې چې د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازی پر اسلامي نړۍ غږ کړی چې طالبان د نجونو تعلیم ته وهڅوي.
خود ته ټول هغه حقوق ورکړل کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي. په مورد باندې محکم ویلي او بیا موږ کوم کمی باندې وي.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان غبرګون اورېده. نړیوال بانک یو تر هم چمتو کړی چې پر اساس د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو نیمایي د بشري پروژو تمویل ته ځانګړي کېږي. ایا په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د طالبانو او امریکا د همکارۍ امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو او د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي.
د ماشومانو د ساتنې اداره د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
افغانستان د لوږې له بعد کړکېچ سره مخ دی او ماشومان یې په شدیده توګه له دې اړخه اغېزمن دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری وایي اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقونو او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. د دې موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال پراپور کې.
د افغان خوځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د اسلامي همکاريو سازمان له چارواکو سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو په اړه خبري اترې کړي. د لیدنه پروند جمعې پورس شوی. رینا اميري د دې لیدنه جزئیات په خپل ټوئیټر باندې خبرې کړي او لیکي د لیدنه د عربستان په جده ښار کې شوی او په کټینګار شوی چې اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقوقو ته احترام او د خوځو په برخه کې د خپلو شویو ژمنو عملي کې دوه ځواب ویونکي کړي. رینا اميري له دې سازمان دا هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوای د معترض خوځو مجازات پای ته ورسوي. اغلی اميري زیاته کړي د خوځو د پیاوړتیا لپاره باید هڅې وشي او ښوونځیو، کار، ټولنیز ژوند او سیاست کې د هغوی ګډون ته بیا زمینه برابره شي. د افغان خوځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اسلامي همکاريو سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي په لارو چارو هم غږېدلی او تر خوای د اسلامي پراختیایي بانک مسؤلانو سره افغانستان ته د مرستو د جلب په خاطر خبرې اترې کړي. دا لیدنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت پر خوځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر نیوکې لاندې دی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي په اسلامي چوکاټ کې د خوځو هر ډول حقونو ته ژمن دي او په دې برخه کې شوې نیوکې بي ځایه بولي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد:
تمی مرد خزو د حقوق په مورد باندې غ شرعي حقوق ته مجمن ده او ان شاء الله چې موږ خزو ته ټول حق حقوق ورکړ کې سي د اسلام شريعت ورکړي په مورد باندې موږ محکم ویلې او بیا مو کوم کمی باندې وي.
خو له دې ژمنې سره سره د افغانستان د مقتدر خوځو غورځنګ په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د شپږ میاشتو د پوره کېدو په بهانه یې خپره کړي او په کې د خوځو وضعیت ته اشاره کړې لیکلې، له خوځو سره د طالبانو چلند نه دی بدل شوی. دوی طالبان د واک په انحصار، ظلم، هدفي وژنو او نورو تورن کړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له هغو هیوادونو یې چې د طالبانو د غونډو کوربتوب کوي غوښتي چې د هغوی له ملاتړ لاس واخلي. خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي او دا ډول اعتراضونه یې شخصي عقدې او افغانستان د وټول لپاره یو تګلارې یاد کړې ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو، په خبرونو کې مو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د څرګندونو لنډ جزئیات واوریدل چې وایي له افغانستان نور نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. له دې مخکې متحدو ایالاتونو ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. په همدې موضوع مې د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلومات سرداشت شمس نظر پوښتلی. ښاغلی شمس، د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ووایه چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا ده او که د نړیوالو ویره؟
دغه ویر او تشویش تر یو حد صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویر لري چې افغانستان بیا غو د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي، چې مرکزی نظام وجود نه لرو، د ډلو ټپلو حکومت او هم منطقي او هم نړیوالو افراطي ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو.
د سحکاري چې طالبان هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوښتي دي، دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دی چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دی نه لري چې په افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې د حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دې جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دي. نو د طالبانو ونډه او مسؤلیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجراتو کی. او دویمه موضوع د طالبانو د اراده ده او د دغه د نظریاتي اساس ته چې هغه بلک دی ته ستونزمنه وی چې که دغه سي اسلام پال ډلې وی او هغه د دینه د پناه یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکل وي چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هېڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلې دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو او د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي. د امریکا ولسمشر سو واري په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینې تورته سرګندونی کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دوی دواړو مشترک دشمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزې کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپل وینا کې پر تر ډیره پر دې و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پراوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بې له شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي دا غي د تشویق او د باعث سبب شوې دي. ولې دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزی قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوښ وسی. که چیرته داسې ونشي نو بیا دغه ویره په یو بالقوه تهدید باندې بدلیدای شي او افغانستان بدبختانه غسی وضعیت ته تلی شي چې بیا دغه ډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقي او نړۍ ته ګواښ شي.
د سیاسي چارو شنونکو په خنۍ افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې لازادۍ رادیو سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د پرونیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو. انټونیو ګوتریش پرونو ویل چې له افغانستان نور نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته دی. په دې حال کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې افغانستان په سلو کې 15 نوي امندای او داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. د طالبانو دا چارواکی په داسې حال کې د داعش له حضور نه انکار کوي چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویل شوي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د خپلو غړو شمیر زیات کړی دی. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله نور په افغانستان کې عملیات نه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوي د تروریستي ډله په افغانستان کې فعاله ده او په وروستیو شپږو میاشتو کې د غړو شمیر دوه برابره شوی دی. د راپور له مخې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې وویل داعش نه یوازې په ننګرهار کې نشته بلکې په ټول افغانستان کې نشته. د تورته خبره د ننګرهار د ولایتي ادارې استازي قریشی بدلون پرون ازادي رادیو ته وکړه.
د داعش موضوع خو موږ په تمام معنا ردو. داعش په یوازې په ننګرهار کې نه، په ټول افغانستان کې ځپل شوی. هغه اویل کوم ورځې چې وي هلته لږ بې نظمي ګډوډي وه، تقریبا دا څلور میاشتې پوره کېږي چې داسې کومه پیښه نه ده شوې په ټول مشرقي کې نه ده شوې.
دا پرسیال کده چې په منځنی ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکنزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته زیره ده چې څه پیښی شي. دی وایي په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکنزی په وینا طالبان د داعش ملګری نه دي او په تیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړه کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دی چې په افغانستان کې حمله وکړي. د ملګرو ملتونو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې د ډلې په 9 نمبر راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړ د داعش د غړو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابر شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالي ملاتړ ترلاسه کوي. د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې اوس افغانستان په سلو کې 15 نوي امن او خوندي دی او 15 سلنه ناامني د غلو او جنایتکارو ډلو له لوري ده چې سیاسي انګیزه نه لري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې ده چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید نیت لري. ښاغلی بایدن ویلي چې روسیا ښایي پر روانونه کې پر اوکراین حمله وکړي، په داسې حال کې چې روسیا وایي پر اوکراین د برید نیت نه لري. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د دسړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې اوکراین ونیسي. خدای له هم ډیپلوماټیک حل لارې ته هیله مند دی. جو بایدن پرون پسپینه مړې خبرې غونډې ته وویل له همدې شبې ما دا منلې چې ولسمشر پوتین خپله پریکړه کړې ده. موږ د دې لپاره علت لرو چې دا باور مو کړی دی. د امریکا ولسمشر دا خبرې له خپلو اروپایي متحدانو سره تر 45 دقیقو ټلیفون کانفرنس وروسته وکړې. بایدن وویل چې د ده اداره داسې فکر کوي چې روسیه به پر پلازمېنه کیف چې 2 میلیونه او 8 لکه نفوس لري برید وکړي او دا حمله به د ډیرو تلفاتو سبب شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د پنځشنبې په ورځ په اروپا کې وګوري او دا د هغو هڅو برخه ده چې د جګړې مخه نیسو. بایدن دا هم وویل که چیرته روسیې تر دې نیټې مخکې پر اوکراین برید وکړ نو دا معنا لري چې ماسکو د ډیپلوماسۍ لار تړي او که چیرته دوی د جګړې لاره خپله کړه ستر قیمت به یې بیا پرې کړي. روسیه وایي چې دوی د اوکراین د نیولو پلان نه لري او متحد ایالاتونه هسې احساساتي بې ځایه اوازې خپروي. د امریکا ولسمشر په داسې وخت کې پر اوکراین د روسیې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو فعالیتونه د کیف پر ضد زیات شوي دي.
ولسمشر جو بایدن وایي د ده زړه دا منلې ده چې ولسمشر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې ده. په دې اړه جزئیات مو اوریدل. روس پلاو بیلتون پالو روسیې ته د اوکراین د ختیځ د ځینو سیمو د اوسیدونکو د لیک خبر ورکړی. لویدیځو هیوادونو مخکې خبرداری ورکړی و چې روسیا د اوکراین د نیولو لپاره د پلمو په لټه کې ده. د راپورونو له مخې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره پر پوله د پرتې سیمې روستوف د بیړنیو حالاتو وزارت ته امر کړی چې هغو خلکو ته چې د اوکراین له ختیځ څخه روسیې ته ورځي لازم امکانات برابر کړي. دا اعلان د اوکراین په ختیځ کې د نښتو له تودېدو وروسته کیږي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال احتمال ډیر نږدې شوی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه
د طالبان حکومت د کرنې او بولګولو مالداري وزارت ټول هغه کورنۍ او شرکتونو ته چې د کرنې او بولګولو بندوالۍ په برخه کې فعالیت لري خبر ورکړی چې راتلونکي کرنیز نندارتون کې د خپل توکو د ننداري لپاره د غرفې اخیستلو فرمه د کپ میاشتې په لومړۍ نیټه یعنې سبا ترلاسه کړي. د دغه وزارت ویان مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل د بزګر میله او کرنیز نندارتون به سږ کال د وري میاشتې له 2 متره 15 منټې پورې د 4 ورځو لپاره د کابل په بادام باغ سیمه کې جوړ شي. د ښاغلي عمری په خبره په دې کرنیز نندارتون کې د کرنې بندوالۍ او مالداری اړوند بیلابیل کیفیت لرونکي توکي، پروسس شوي توکي، لاسي صنایع، د افغانستان زعفران، طبي بوټي او نباتات، د اوبو لګولو تجهیزات، مسمر او غیر مسمر نیالګي، کرنیز ماشینونه، د برېښنا تولیدونکو لمریز دستګاوې، کرنیز فعالیتونه او کلتوري بوختیاوې بنندارې ته وړاندې شي. له افغانستان او پاکستان ته د سوداګرۍ خونې پلاوي د سفر په 2 ورځو د افغانستان لپاره د دې هیواد د ولسمشر له ځانګړي استازي سره لیدلي. د دې خونې لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې 4 ورځې نه وخت یې خبره کړې ویلي افغان پلاوی له پاکستانی پلاوی سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پښتو سوداګری زستونزو د ګډو پانګې چونې ترویج او د دوړو هیوادونو د سوداګری او ترانزیت په برخې د لازم او اسانتي او درامسته کولو په اړه خبرې کړې دي. د خبر پاڼې په حواله پاکستانی پلاوی هم افغانستان ته د سوداګری زتو کلیک په برخې د شته تخنیکی ستونزو د پاکستان پولو څخه په ګټي اخیستنې د سویلي اسیا نورو هیوادونو ته د سوداګری زتو کلیک او افغان سوداګرو ته د پاکستان ویزو صدور په برخې د شته ستونزو د حل په برخې خبرې کړې او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهراني او اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني 2 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 12 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 85 پوله، یو سودریال 30 افغانۍ 18 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کالدار 1000 افغانۍ او زر پاکستانی کالدار 1500 افغانۍ.
ازادې رادیو د دې غرمنۍ خبری مجلې مطالب همدومره و. قدر من اوریدونکو په پاتې 2 دقیقو کې به اجمل اند له تاسو سره وی خو له هغه مخکې ورستای خبر د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ورجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیزي. لدې موضوع څخه به خبره څلور سرچینو ویل دي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کیسونه او چارې سمبالیږي چې له افغانستانه هلته بیول شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي په غالب ګمان دا نوی مرکز به د روانې فبروري میاشتې په پای یا د مارچ په لومړیو کې پرانیستل شي. متحد ایالات پلان لري چې په پوځي اډو کې د افغانانو لپاره له اتو جوړو شویو مرکزونو څخه وروسته یو هم په دې نږدې راتلونکو کې وتړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دې برخې ته موزه اجمل انتهر کړی کوم. د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن په خپل تازه رپورت کې لیکلي افغانستان د ولګي له یو بد بحران سره مخ دی او د دې هیواد ماشومان له دې وضعیت سخت قسمن شوي. په همدې حال کې شارلوت روز په سیمه کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د رسنیو د برخې مسؤلي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 15 میلیونه ماشومان د ولګي له ګواښ سره مخ دي او افغانستان کې د طالبانو له حکومت وروسته په خوارسواکۍ د اخته شو ماشومانو شمیر دوه چنده لوړ شوی دی. اهم تفصیل.
د کابل ښار په وڅنډه کې د سړو خیمو لاندې و مور د خپل ماشومان ولوګي اندېښمنه کړې ده.
له وشتکال ما زګښنګه سوی تقسیم شه.
ریحان د اتو ماشومانو مور ده او میړه د زړه په ناروغي اخته دی. د مور وی یو نیم کلن ماشوم په خورځوکې اخته شوی او ماشومانو ته د خوړو د برابرولو پیسې نه لري. دا وای شپه او ورځ خپل ماشومانو سره په وچه ډوډۍ تیروي.
بیلابیلو
نړیوالو ادارو د شمیرو له مخې د دې لس کسیزې کورنۍ په شان په سلګونه کورنۍ په افغانستان کې شته چې د خپلو ماشومانو د خوراک لپاره په کافي اندازه خواړه نشي برابرولی. د ستونزې نه نړیوالو بشري حقونو سازمانونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې د افغان ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې. دغه صندوق په خپل یو تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخ دي. په سیمه کې د ماشومانو د ساتنې دغه نړیوال صندوق د رسنیو مسؤل شارلوت روز په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر دوه چنده زیات شوی.
افغانستان د لوږې له بعد کړکېچ سره مخ دی او ماشومان په شدید توګه له دې اړخه اغېزمن دي. د ځینو دغه ماشومانو کورنۍ راته وویل چې دوی د خپل ماشومانو د خوراک لپاره څه نه لري، نو له دې عمل خپل ماشومان کار ته لیږي یا هم د هغوی خواړه کموي.
میرمن روز ویل د امریکا له خوا د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د دې هیواد اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. هغې وویل افغانستان د طالبانو د حاکمیت له پیل وروسته یو شمېر کلینیکونه او روغتونونه د مالي ستونزو او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوي دي. د میرمن روز په خبره دا یوه لویه ستونزه ده ځکه ماشومان د اړتیا وړ روغتیایي توکو ته لاسرسی نه لري او یو شمیر ماشومان هم د ډاکټرانو او د درملو د نشتون له امله له درملنې وړاندې له شفاخانې څخه کور ته لیږل کیږي. هغې ټینګار وکړ چې د دغه کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره باید غربي هیوادونه پیسې منجمدې نه کړي او پریږدي چې نقدې پیسې افغانستان ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د ماشومانو د ساتنې صندوق ویلي و چې افغانستان کې 60% کورنۍ د بد اقتصادي وضعیت له کبله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د ماشومانو د ساتنې صندوق ویلو چې افغانستان کې 60% کورنۍ د بد اقتصادي وضعیت له کبله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه بنسټ ویلو چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې 115 ماشومان سینه بغل ته اخته کېدو له امله او 40 نور ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې تازه اندېښنو په تړاو د طالبانو د حکومت لیدلوری هم ترلاسه کړو خو زموږ اړیکو او پیغامونو ته یې ځواب رانه کړ. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلو چې د دغه ستونزو د حل لپاره د نړیوالو مرستو د جلبولو په هڅه کې دي.
ولسواکي دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
ګڼو ورځپاڼو او رسنیو د هغه افغان ماشوم په اړه لیکنې خبرې کړې چې په زابل کې یوه ژور څاتل بدلی وو او پرون مړ راوستل شو. د پیښې همغه راست چې دننه په افغانستان کې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی، د نړیوالو مطبوعاتو پام هم ور اړولی دی. د حیدر پنوم د شپږ کلن ماشوم درې ورسي په 25 متره ژوره څا کې بندو. ایوننګ سټانډرد رسپانډ د دې موضوع په اړه په مفصل راپور کې د کلیوالو او طالب چارواکو عکس پور کړی چې د پیښې ځای ته نږدې پرمځکه ناستي. رسپانډ هغه مکالمه چې تر مړینې مخکې حیدر او د هغه پلار کړی و راخیستی او لیکلی دی چې دا خبرې د خلکو لپاره لا دردونکې وي. د نورو ترڅنګ د بریتانیا ګارډین او د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانو او یورو نیوز تلویزیون هم په دې موضوع لیکنې خبرې کړې دي. خو په دې منځ کې بزنس ستاندرد ورسپانې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه د یوه جګپوړي امریکایي جنرال اندېښنه خبره کړې ده. په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت بکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته ځیره ده چې څه پیښی شي. دی وایي چې په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګري نه دي او په تیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړې کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دی چې په افغانستان کې حمله وکړي. ډیپلوماټ مجله هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا مجله لیکي سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به بهرنیو سختري زورډلو ته اجازه ورنکړي، خو القاعده د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي دولت خراسان څنګه او نور ډلې په دې هیواد کې میشتي دي. ډیپلوماټ زیاتوي که څه هم د طالبانو مشران وایي چې نور په افغانستان کې القاعده ډله نشته، خو ملګرو ملتو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د القاعده ډلې حضور څارلی دی او په عین حال کې داعش ډله د ځان د تنظیمولو په لټه کې ده. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د داعش د غړیو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابره شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالي ملاتړ ترلاسه کوي. د ډیپلوماټ پر اساس که داعش غشتلی شي نو ټولې نښې شي چې په افغانستان کې به تاریخ بیا تکرار شي. مجلوی د ته په پام چې د افغانستان اداري کمزوري دي، اقتصاد د پاشلتیا په لور روان دی او بشري بحران په اوج کې دی، نو له داسې یو حالت سختري زیدلی شي ګټه اخیستل شي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلی دي، څو یې راخل.
سلام علیکم. زه د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوس مهال د کابل په حسین خیل منطقه کې کډواله شپې ورځې تېروو. موږ ورور ډېر مجبور یو، کور مو په ملي خیلو کلي کې ړنګ شو، هېچا موږ سره کومک نه دی کړی، هر څه مو د خاورو سره خاورې شول. اوس موږ د کرایې وس نه لرو، په کرایي کور کې ژوند تېروو، هېچا موږ سره کومک نه دی کړی. موږ د چا نه کومک وغواړو، تا ته ورشو، موږ ډېر مجبور یو. حتی د کور خوراکي توکي موږ په پور باندې پیسې را اخلو د خلکو نه، د کور خوراکي توکي پیرا نیسو. ډېر مجبور یو، په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړه. لطفا زما نوم دی فاطمه، د ورور نوم دی احمد شاه. که تاسو په دې برخه کې زموږ سره همکاري کولی شئ، زما د ورور نمبر دی واتساپ نمبر 0 او 9 او 9 3 او 3. په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړئ، ډېره مو مهرباني به مو وي.
خبر نئی ملک پری خدو، نئی معاون د ملک پری خدو خبرې ته ما خلق راغلی چې سوچې د چا خو خوا ما غي لیکلې دي. دا اوس زغپل کله تیر زما په خوا کې اخو دي خو اصول هم څنګهانو لاله مواد واغسو او دا د موږ ورته ګرځو او تقریبا چې موږ به صدیق کسان لاړو چې اپری نه خو دي والله هیڅ چلته لاړو په انکشاف دي هات کې رئیس ته پری نه خو دي. ته دا لګي موږ ته پیرادار مخه ته ولاړو رئیس ته نه پری خو دي، نو چې سړی رئیس سره خبرې نشي کولای او رئیس ته پری خو دل کیږي نه، یاګه باغه موضوع سهل شي، یاګه مشکل وسو کار کوي. دلته دا غاسي ما ملي روان دي، یو د خدای لپاره راته ما افغانان دا سي در په در خوري په سر دي، نورم دا سي در په در کیږي. خپل خود شنه ور کوي چې اکه مبل را لګي د خدای لپاره ور کوي، یا د کوم خپل مقصد لپاره. کافر مون سره حکومت ما مسلمان دي مخنیوي کوي، ا مسلمان مسلمان له نور کوي. دا د مخلوق دي خدای دې مونږ ورخلي. سلام علیکم.
کلی سال خبر کوم کدا ولایت نه طالبان د حکومت نه مشغاله چې زموږ ملي بیرغ بتا آزاد کی صرف یې سلويش کال کې دی چې دا بیرغ نو څه څه نو طالبان یو کال یې شپږ میاشتې کې چې حکومت سوي او څه څه نظام دا هیڅ ممکن نه ده چې طالبان دا بیرغ څه څه کې دا طالبان نن تا د نه څه ځای تاوار وکړي سلام
ستاسو پیغامونه و چې مکتمو راستولې وو وس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره دي